منو دوستانو درته هرکلی وی. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر مشر په نیویارک امنیت شورا ته ویلي چې پر بین بین الافغاني خبرو نتیجه بالاخره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته ورسیږي. نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. افغانستان حکومت وایي سکال نور هیوادونو ته د افغان کډوالو د کډوالیدو څلویښت کاله پوره شول. او د سعودي عربستان د وژل شوي خبریال جمال خاشقزي د مړینې په اړه د ملګرو ملتونو د شپږ میاشتني ریپورټ جزئیات خپاره شول. دوستانو ستړي مشئ، د ازادۍ راډیو په یوه بله خپرونه کې مو بیا هم هرکلی کوو. پر یادو مسلو سربیره په دې خپرونه کې نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. نن د جون شلمه په نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزیر وایي چې په تیرو څلور کلونو کې شاوخوا 300,000 افغانان له بهر خپلو هیوادونو ته ستانه شوي. د افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو یا سام غونډه په راتلونکي اونۍ کې په ترکیه کې جوړیږي. او د بې پولي خبریالانو د ملګرو ملتونو له لوري د سعودي خبریال جمال خاشقزي د مرګ د دوسیې د څېړنې ستاینه کړې. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. نن د جون شلمه په نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزیر وایي چې په تیرو څلور کلونو کې شاوخوا 300,000 افغانان له بهر خپل هیواد ته ستانه شوي، خو لا هم په میلیونونو افغانان په پاکستان او ایران کې ژوند کوي. سید حسین عالمی بلخی ازادۍ راډیو ته وویل
در ایران 9,500 کارت دارن، 4,500 پاسپورت
دی. وای په ایران کې 9,500 افغانان کارت لري، 4,500 نور پاسپورت لري او شاوخوا 300,000 هم اسناد نه لري. په پاکستان کې بیا 1.4 میلیونه افغانان کارت لري او نږدې 300,000 نور هم راجستر شوي. خغلی بلخی زیاته کړه چې په پاکستان کې 400,000 نور افغانان موقتی اسناد لري او ګڼ نور لا په دې هیواد کې په بیا اسناد ژوند کوي. دا ملګرو ملتونو دا ریپورت لمخې تیر کال له سوریې وروسته تر بل هر هیواد ډیر افغانان د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوي. په افغانستان کې په روسه کال د جګړو او وچکالۍ له امله په سلګونو زره کسان د هیواد دننه هم د خپل کورونو پریښودو او نورو سیمو ته کډه کېدو ته اړ شوي دي. ټاکل شوې ده چې راتلونکې اونۍ د سام غونډه په ترکیه کې جوړه شي. له سام څخه مطلب هغه هیوادونه او سازمانونه دي چې له افغانستان سره مرستې کوي. په کابل کې د ترکیه سفیر اوزان اورتغرل پرون وویل چې دا غونډه به د سې شنبې په ورځ په انقره کې وشي. تمه ده چې په دې غونډه کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وشي. د افغانستان لپاره د ترکیه سفیر وایي چې د سام په غونډه کې به د سیمه ییزې همکارۍ تر څنګ د داسې سیمه ییزې اجماع د رامنځته کېدو پر لارو چارو هم بحث وشي چې د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. له ترکیه څخه کابل ته ستنیدونکو بایسکل سپرو تود هرکلی شوی. دغه بایسکل سپاره چې د اپریل په 19 له هیراته د لاجوردو لارې ترکیه ته تللی وه، پرون خپل هیواد ته ستانه شوه. دې بایسکل سپرو د ترکمنستان، اذربایجان او ګرجستان لارې څه باندې 4,000 کیلومتره لاره په بایسکلونو ووهله او د جون په 12 استنبول ته ورسېدل. د افغانستان اروپا ته د لاجوردو لاره تر ټولو لنډه لاره ده. د دې لارې تړون د افغانستان حکومت له درې کلونو خبرو وروسته تیر کال د ترکمنستان په پلازمینه اشقاباد کې د سیمه ییزې همکارۍ دومې غونډې پر مهال لاسلیک کړ. د بی پولي خبریالانو د ملګرو ملتونو لوري د سعودي خبریال جمال خاشقجي د مرګ د دوسیې د څېړنې ستاینه کړې ده. د ملګرو ملتونو ریپورت وایي چې ګڼ شواهد موندلې چې خي خاشقجي په مرګ کې خي سعودي عربستان ولیعت محمد بن سلمان هم لاس ولري. د بی پولي خبریالانو د ساتنې د کمیټې مشر کورټنی رادچ پرون په واشنگټن کې اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل
I don't know that there's anything terribly new in it but it re-emphasizes the fact that
دوی زنه پویګم چې پدې کې ډېر اڅنوي وی کنه، خو دا پر دې حقیقت ټینګار کوي چې سعودي عربستان په لویه کچا د جمال خاشقزي د قتل مسول دی. هغه کسان چې مسول دي هغه سره باید حساب وشي. دواړه متحده ایالاتونه او ملګری ملتونه د تارتیا لري چې څه پیښ شوی دي په لوړه کچا د هغه جنایي تحقیقات تر سره کړي. ملګرو ملتونو د خاشقجي په اړه خپل شپږ میاشتنی تحقیقاتي رپورټ د چهارشنبې په ورځ خپور کړ. خاشقجي د اکتوبر په 2مه د ترکیه په استنبول کې د سعودي عربستان کنسلګری ته ننوت او ترې تم شو. وروسته یې د مرګ رپورټونه خپاره شول. د امریکا د متحده ایالاتو سمندري ځواکونو پرون یو سمندري ماينه او د مکناتیس ټوټې د متحده عربي اماراتو په فجیره بندر کې نندارې ته کې خو دي. د امریکا سمندري ځواکونه وایي چې دا ټوټې امریکایانو د تیلو له هغه بیړیو ترلاسه کړي چې تیرونه د عمان په خلیج کې پر هغوی برید وشو. رویټرز اژانس ته یو امریکایي پوځي شان کېدو په وینا څرګندوي چې د دې ماین پیژندنه اسانه ده او هغه ماینونو په څیر دي چې د ده په وینا د ایران په پوځي رسمي ګذشتونو کې ښکاره نندارې ته ایښودل کیږي. متحده عربی امارات هم تهران تورن کړی چې دا بریدونه یې کړی دي، خو تهران دا خبر رد کړی او په سیمه کې د تیلو پر بیړیو او نفتی تاسیساتو د هر ډول حملو کې لاس لرل په کلکه رد کړی دي. ټاکل شوی ده چې د چین ولسمشر په یو غیر معمولي سفر شمالي کوریا ته ولاړ شي او هلته د شمالي کوریا له رهبر کیم جنګ اون سره وګوري. شی جن پینګ دغه دوه ورځنی سفر نن د جون په شلمه نیټه پیلوي. دا له 14 کلونو وروسته لومړنی ځل دی چې د چین یو ولسمشر شمالي کوریا ته سفر باندې ځي. او ټاکل شوی دا چې د کرکټ په نړیوال جام کې نن استرالیا او بنگلاديش مسابقه وکړي. د 500 ورونو په دې نړیواله سیالۍ کې پرون نیوزیلند جنوبي افریقا ته په 4 وکټو ماتې ورکړه. د نیوزیلند کپتان ویلمسن 102 منډې وکړي او د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. له دې بریا سره نیوزیلند د جدول سرته وخوت او نیمه پای لوبې ته جنوبي افریقا د وتلو چانس له دې ماتې سره تقریبا لمنځه ولاړ. دا لوبې په انګلستان او ویلز کې روانې دي او د جولای په 14 یې پای لوبه ده. دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل لکه مخکمو چې هم ویل تاسو کولی شئ زموږ ټولې خبرونه په مستقیمه توګه زموږ د ویبپاڼې لاریم چې ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده په مستقیمه توګه اوري. همدارنګه دا خبرونه نور ریپورتونه زموږ ګونیس پروګرامونه زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مشر په نیویارک امنیت شورا ته د خبر پر مهال پر بین الافغاني خبرو ټینګار وکړ. تدامي چی یمامود فغلی یمامودو پر څرګندونو به بشپړ ریپورت درته وړاندې کوو. دا به موري چې نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د افغانستان حکومت وایي سګنور هیوادونو ته د افغان کډوال کېدو د افغانانو د کډوالېدو څلوېخت کاله پوره شول. په یو بل ریپورت کې بواوري چې په بلخ کې یو شمېر لري پروتو او نامنه ولسوالیو کې خلک روغتیایي خدماتو څخه به بې برخې دي. که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورتونه هم لرو. د سیمې په ریپورتونو کې اوري چې د سعودي عربستان د وژل شوي خبري آل جمال خاشقچی د مړینې په اړه د ملګرو ملتونو د شپږ میاشتنی ریپورت جزئیات خپاره شوي دي. دا بشری حقوقونو او اساسي حقوقونو په اړه د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه هم دارنګ ژوند په شیبو کې هم په دې یو ساعت کې خبريږي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه د مخام تر وو بجو پوري په منځني صفه دول شپګ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضح توګه اوریدل کیږي. اوس هم د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مشر په نیویارک کې امنیت شورا ته د خبرو پر مهال پر بین الافغاني خبرو ټینګار وکړ. تدامي چې امامت تیر شپه امنیت شورا ته ویل چې د سولې د ټولو هڅو نتیجه باید دا وي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرو ته کینی. طالبانو تر اوسه د کابل له حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی. جزئیات به د احمد شیبر پر ریپورت کې واورو.
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان لپاره د دغه سازمان ځانګړي استازي له طالبانو سره د سولې روانو خبرو ته خوشبيني ښکاره کړه. تدامي چې یماموتو وویل د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو هر کله په نړیواله کچه په پراخه سطح روان دی. افغانستان او یو شمېر نړیوال متحدان په ځانګړي توګه جرمني او قطر د بین الافغاني خبرو لپاره چمتو کیږي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پر دې ټینګار وکړ چې طالبان باید بین الافغاني خبرو ته چمتو شي. د پدې ترڅ کې په روسیې کې د ماسکو غونډې ته اشاره وکړه چې پکې یو شمېر افغان سیاستوالو برخه واخیسته. وی ویل یو شمیر مطرح افغانانو دا فرصت ترلاسه کړ چې د می په وروستیو کې د طالبانو له استازو سره نظر تبادله کړي. دا ټولې هڅې باید د یوه هدف په لور روانې شي تر څو رسمي خبرې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ پیل شي چې سولې ته ورسی شو. تر اوسه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد شپږ ځله له طالبانو سره کتلي دي او ښاغلي خلیلزاد د سه شنبې په ورځ په ټویټر کې ولیکل چې د اووم پړاو خبرو ته د چمتو کېدو په حال کې یو او د سولې پراخ تړون کوو، یوازې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو تړون نه کوو. طالبانو له ښاغلي خلیلزاد سره خبرو ته بیا هم چمتووالی ښودلی خو ویلي دي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوو. شاغلی یاماموتو د امنیت شورا غونډې ته دا هم وویل چې د سولې په خبرو کې باید د ښځو حقوق تر پښو لاندې نه شي. غونډې ته د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر هم په خپلو خبرو کې د سولې په بهیر کې د ښځو پر وړاندې ټینګار وکړ او وی ویل شزی ده هیواد لطول سیمو زموش ده اساسی قانون پر ساتن تینگار کبی. دوی ده غواره چی ده شزو حقوق، نور بشری حقوق او دموکراسی باید ده سیاسی خبرو پر محال معامله نشی او ده سولی ده خبرو لپاره ده بحث بخاطر ده اجنده برخه نشی. امنیت شورا ته د ملګرو ملتو ځانګړي استازي تدامیچی اماموتو وویل چې د افغانستان سولې ته اوږده لار په مخ کې ده، خو افغانستان د ملګرو ملتو دایمي غړی هیواد دی او ګډو هڅو ته چې ګورو نو زه ویلی شم چې په سمه لار روان یو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د جون شرما په نړۍ کې د کډوالو ورځ ده. د افغانستان حکومت وایي سګ نور هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ دود څلوېښت کاله پوره شول. ملګري ملتونه وایي تیر میلادي کال د ټولې نړۍ په سطح نږدې یو اویا میلیونه وګړي بې ځایه شوي. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
د کونړ د چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکی رحمت الله تیره میاشت د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله د کونړ مرکز اسدآباد ته بې ځایه شوی دی. د ازادي راډیو ته ویل د غونډې ګڼ کسان ل خپل سیمو ل بیري بي ځای سوي دي.
زمونږ سرونو ته مالونو ته کورونو ته هر څه ته خطر، خو مونږ صرف دغه ځنه خپل سرونه حفاظت کې راويستل.
په دغه بي ځای سو کې داسې کورنۍ همسته چې سرپرستی د شوزو پر غاړه ده.
ماشومان را غاړه دي، دغه نشته، بتري نشته، شیشه نشته، نو ولای چې چار سره کومک نه کوي.
ملګری ملتونه وایي تیر میلادي کال په نړۍ کې نږدې یو اویا میلیونه وګړي د بیلابیل عواملو له مخې بې ځایه سوي چې دا په تیرو اویو کلونو کې تر ټولو لوړ شمیر شول سوی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري یا یو این ایچ سی آر وایي د 2018 میلادي کال په نسبت په 2013 میلادي کال کې 2 میلیونه نور وګړي هم په نړۍ کې بې ځایه سوي دي. تر ټولو زیات خلک په سوریه کې بې ځایه سوي چې شمیر یې 6 میلیونه او 2 لک ته رسیږي. دویم د افغانستان نوم راغلی چې تیر کال پکې 2 میلیونه او 2 لک کسان بې ځایه سوي دي. د داخلي بې ځایه سو تر څنګ د افغانانو د مهاجرت مسله هم له لسیزو راهیسې په یوه لانجه بدله سوې ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي سږ کال د افغانانو د کډوال کېدو د پیل 40 کلونه پوره شول. سید حسین عالمی بلخی دا خبره ازادي راډیو ته وکړه. سر څلوېښتم کال دی چې د افغانانو کډوالۍ پیل سوې ده. په دې مناسبت دې کنفرانسونه جوړ سي، بیلابیل هیوادونه او مالی مرستندویان دې راوبلل سي چې ګډون او د افغانستان له کډوالو سره مرسته وکړي. د جون د شلمې یا د کډوالو د نړیوال ورځې په مناسبت د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري یا یو این ایچ سی آر یو راپور هم خپور کړی دی. په راپور کې ویل سوي چې د کډوالو پناه غوښتونکو او بې ځایه سو شمیر په زیاتېدو دی. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې له تیرو 4 کلونو راهیسې 300 زره افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستن سوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي دوی په اسلام آباد کې خپل هیواد ته د کډوالو د راستنیدو لپاره د پاکستان، ایران او د یو این ایچ سی آر په وروستۍ 4 اړخیزه غونډه کې ځینې پیشنهادونه وکړل.
قرار
دا ویل سول چې لیو ان ایچ سی آر څخه غوښتنه وسی چې ستنیدونکو ته خپل نقدي مرستې زیاتې کړي. اوس دغه مرسته 200 امریکایي ډالر ده. پیشنهاد دا دی چې دغه اندازه دي د هر کس پر سر 400 ډالرو ته زیاته سي. دغه راز له مالی مرستندویانو سره دې هم خبرې او مجلسونه وسی چې د افغانستان کډوالو ته د نړیوالو پام واوړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي د 2013 میلادي کال په پای کې د افغان کډوالو شمیر 2,000,000 ته رسېدی چې ډیری یې په پاکستان کې دېره دي. په افغانستان کې د روانو جګړو او د افغانانو د مهاجرت 40 کاله پوره کیږي، خو د سولې د مذاکرو له ګړندې کېدو سره سره د دې جګړې د پای ته رسېدو څرک نه لګیږي. داسې اندېښنې هم شول سوي چې د دغو جګړو دوام به د ډیرو افغانانو د مهاجرت او په هیواد کې دننه له یوې سیمې څخه بلې ته د بې ځایه کېدو سبب سي.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي افغانستان په نړۍ کې له هغه هیوادونو دی چې تیر کال ډیر خلک مهاجرت او بې ځایه کېدو ته پکې اړ شوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری د کډوالۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت یو رپورټ خپور کړی چې جزئیات یې فرشته جلال زید راوړي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیواله اداره وایي چې په نړۍ کې تیر کال د جګړې، تشدد او غیر قانوني توقیفونو او محاکمو له امله د بې ځایه شوو او بې کوره شوو خلکو شمیر 1,000,000 ته لوړ شو. د دې ادارې په حواله په 2013 میلادي کال کې د وړم کال په پرتله 2,000,000 ډیر وګړي بې ځایه شوي دي. د جګړې او تشدد له امله د بې کوره شوو انسانانو دا شمیر په وروستیو 10 کلونو کې ساری نه لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یون ایچ سی آر هر کال په نړۍ کې د مهاجرتونو بې ځایه کېدو او کډوالۍ په اړه د ګلوبل ټرینز په نوم یو رپورټ خپروي. په رپورټ کې په ځینو مواردو کې هغه وګړي هم ګڼل سوي چې حتی 4 لسیزې له خپلو کورنیو او کورونو لري پاتې سوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره وایي چې په ټول نړۍ کې زیات خلک په سوریه کې د جګړې او تشدد له امله بې ځایه شوي چې شمېر یې 6,000,000 کسانو ته رسیږي. دوهم هیواد چې ډیر خلک ورڅخه بې ځایه سوي دي یا د ننه په خپل هیواد کې بې کوره سوي دي افغانستان دی. په افغانستان کې د دې کسانو شمیر 2,900,000 کسانو ته رسیدلی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالې ادارې رپورټ د مهاجرینو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور شوی دی. د جون 6 د مهاجرت نړیواله ورځ ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری مشر فلیپو ګراندی ویلي چې غواړي د امریکا ولسمشر او د نورو هغو هیوادونو رهبران چې هلته کډوال او مهاجرین اوسیږي په دې وپوهیږي چې په خپلو هیوادونو کې له بیکاری او امنیت سره د کډوالو او مهاجرینو تړل هغوی ته ضرر رسولای سي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری په خپل رپورټ کې د هغو کسانو شمیرې هم اچولی چې یوازې د ژوندې پاتې کېدو لپاره پر دریابونو او سمندرونو اوښتي دي، په ویدیاګانو کې مزل کړی او سختي تیره کړې ده. ملګری ملتونه وایي په نړۍ کې ډېر انسانان د دې لپاره چې د حکومتونو تعقیب او محاکمې د جنسي زور زیاتی د قتل له خطره د کورنۍ تشدد څخه او د غیر قانوني ملیشو له تهدیده ځان وساتي بې ځایه سوي او کډوالۍ تر سوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویلي چې له ټولو مسلو سره هم د امریکا متحده ایالات په نړۍ کې له کډوالو او مهاجرینو سره زیاته مرسته کوي او ملاتړ کوي.
جوان
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
یو شمیر انتخاباتي بنسټونه وایي کوم ځل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لخوا په عملیاتي پروګرامونو کې راغلي په سلو ورځو کې د انتخاباتو د ترسره کولو د لړۍ پیلیدل ناممکن وي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په کړنو او ظرفیتونو له انتقاد سره سره وایي که دې کمیسون خپل پروګرام له مهالویش سره سم پر مخ وړی وای د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې به وسپیل شوې وي. خان محمد سین له کابل تفصیل لري.
د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو ته 3 ورځې پاتې دي، خو د دغو انتخاباتو د بهیر ترسره کېدو په اړه اوس هم یو لړ شکونه موجود دي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وای د پروګرام د کمیسیون د غړو ترمنځ د واحد نظر او دغه بهیر ته د بشپړې ارادې نشتوالی لامل شوی چې عملیاتي پروګرام په خپل وخت عملي نشي او دغه ځنډ به د میزان د شپږمې پر انتخاباتو هم اغیز وکړي. دوبل په خوشنۍ سره چې تمه و په راتلونکو انتخاباتو کې به د پرمختګونو شاهدان وو، خو داسې وضعیت چې له تقلب، فساد او جنجالونو لرې وي نه تر سترګو کېږي او داسې نه ښکاري چې موږ به هدف ته رسیدلي یو. که دغه وضعیت دوام وکړي او په بې پروایۍ سره عمل وکړو، نو د میزان د شپږمې د انتخاباتو انتظار باید ونه باسو. د ښاغلي رشید په خبره دغه کمیسیون په ولسمشریزو انتخاباتو کې د بایومیتریک سیستم د کارولو په اړه هم چې ډیر وخت نیسي خپل دریځ نه دی څرګند کړی. دی وایي د تقویتي نوملیکنې بهیر روان دی، خو د 9 میلیونو رای ورکوونکو د نوملیکلو فهرست چې قانوني ستونزې لري لا هم تصفیه شوی نه دی. د انتخاباتو دغه څارونکی دا هم وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه مشخصه کړې نه ده چې د ولسمشریزو انتخاباتو په ورځ به څومره مرکزونه د رای ورکوونکو پر مخ خلاص وي، او دغه شان د کادري تشکیلاتو او د سلګونو زرو موقتو کارکوونکو موضوع هم جوته شوې نه ده. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي په ټولو ولایتونو کې د انتخاباتو سیمه ییز دفترونه اوس هم د سرپرستانو لخوا اداره کیږي او دغه کمیسیون نه دی توانیدلی چې ولایتونو ته لوژستیکي مواد په سمه توګه ولیږدوي. سربیره پر دې د بودیجې نه څرګندوالی بله ستونزه ده چې د انتخاباتو څارونکي پرې انتقاد کوي، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو لپاره یې بشپړې تیاریانې نیولې دي. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ ازادي راډیو ته وویل د رای ورکوونکو نوملیکنه روانه ده او تر اوسه 60,000 کسانو نومونه ثبت کړي دي.
موږ په تخنیکي لحاظ هغه سکیجول چې موږ د کمیسیون لخوا نه موږ ته تصویب شوی ده کاملا هغې ته موږ آمادګي لرو. شپږم د میزان ته ملي او نړیوال تدارکات په ټولو برخو کې په هغو برخو کې چې نیاز ده هغې ټول هغه تخنیکي پروسې تکمیل شوي دي او موږ د ټایملاین مطابق ستیپ بای ستیپ مخ ته ځو او نورمال شکل باندې پر مخ روان ده. موږ د هغې کمپانۍ سره چې تیر ځل د ټاکنو دپاره بایومیټریک خریداري شوي وو په بحث
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي د انتخاباتو د ترسره کېدو بهیر له مهالویش سره سم پر مخ ځي او په کې به د بایومیتریک او د ټکنالوژۍ له نوي سیستم نه هم کار واخیستل شي، خو ده د دغو تجهیزاتو نومونه یاد نه کړل. دغه کمیسیون وایي د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره چې 15 پړاوونه په پام کې نیول شوي، دوه پړاوونه یې چې د رای ورکوونکو نوملیکنه او د حساسو موادو لیږدول دي د بشپړېدو په حال کې دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
اوس به راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. فرشته جلال زی ورته کتنه کوي.
یورو ایشیا ریویو په افغانستان او منځنی اسیا کې د پاکستان پر ستراتیژیکو اهدافو او پالیسیو تبصره کړې ده. خبرونه لیکي داسې معلومیږي چې په افغانستان کې د سولې ټینګېدل او ثبات د پاکستان لومړی هدف نه دی، بلکې د هیواد په افغانستان کې د هند رول د کمولو او د افغانستان لارې منځنی اسیا ته د رسیدو لپاره هڅو ته اولویت ورکړی دی. یورو ایشیا ریویو لیکلي چې په اوږدمهال کې د پاکستان هدف دا دی چې په افغانستان کې سیاسي، اقتصادي او ایدیولوژیک نفوذ ولري او له افغانستانه د هند لاس لنډ کړي. دا خبرونه په لیکنه د افغانستان ولسمشر له 2015 میلادي کال راهیسې مکرر خبرداري ورکړي چې که پاکستان د افغانستان سوداګرو ته د واګه لار خلاصه پرینږدي چې خپل مالونه هند ته ولیږدوي، دوی به هم پاکستان ته خپلې ترانزیتي لارې وتړي او په هغه صورت کې به پاکستان نسي کولای چې خپل مالونه د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا ته صادر کړي. خبرونه هم دراس د سیاسي څیړونکو ادریس تانکزي خبري خبرې کړي چې ویلي دي چې پاکستان د اشرف غني د کار له څرنګوالي اندېښنه لري، ځکه اشرف غني اکثر په اقتصادي پروژو کار کوي او په دې ډول پر پاکستان د افغانستان اتکا کوي. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخواني مشر کرام الدین کریم په اړه مقاله خبره کړې ده. دې سازمان ویلي چې موثق تورونه پر کرام الدین کریم لګېدلي چې د افغانستان د فوټبال د نجونو د ټیم یو شمېر غړي یې له جنسي اړخه ځورولي دي. په مقاله کې وړاندې لیکل شوي چې پر کرام الدین کریم چې کومو کسانو تور پورې کړی له هغوی سره عدالت نه دی شوی او له هغوی سره د انصاف کېدو پروسه ډېره سست روانه ده. د افغانستان حکومت د ثور پاتوشتمه نیټه د کرام الدین کریم د نیولو حکم وکړ، خو هغه لا هم نه دی نیول شوی. د فوټبال نړیوال فدراسیون ویلي چې کرام الدین کریم له خپل صلاحیت نه وړه کار اخیستی او د دې نړیوالې ادارې اخلاقي اصول یې تر پښو لاندې کړي دي. له دې امله کرام الدین کریم په کور او نړۍ کې د فوټبال په تړاو له ټولو فعالیتونو منع شوی او $1,000,000 جریمه هم ورباندې لګېدلې ده.
د سعودي عربستان د وژل شوی خبريال جمال خاشقزي د ملني پاړه د ملګر ملتونو د شپږ میاشتنی ریپورت شو زیات خبر شول. په دې ریپورت کې د سعودي عربستان ولیعت محمد بن سلمان تورن شوی چې په قتل کې لاس لري. جمال خاشقزي تیر کال په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګری ته ننوت خو بیرته شوندې راغونه ووت. احمد شیبر پر ریپورت لري.
سعودي عربستان د ملګرو ملتونو د راپور له حقیقت لري وباله چې دغه هیواد ولی عهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي په قتل کې لاس لري. العربیه تلویزیون د عربستان د بهرنیو چارو د وزیر عادل الجبیر په وینا څرګندوي چې د ملګرو ملتونو خبر شوی راپور له تناقضاتو ډک دی او کومه ادعا چې پکې شوې ده هغه واقعیت نه لري. د ملګرو ملتونو په راپور کې چې د چهارشنبه پر ورځ خبر کړ راغلي چې نقش نشانی د دې څرګندونه کوي چې محمد بن سلمان او د عربستان ګڼ چارواکي د جمال خاشقجي په وژلو کې لاس لري. خاشقجي چې د عربستان د ولیعهد له منتقدینو څخه و تیر کال د اکتوبر په 2 په استانبول کې د عربستان په کنسولګری کې دننه ترای تم شو او بیا یې د مړینې خبرونه خبر شول. د ملګرو ملتو په راپور کې چې سل مخه دی د دې سازمان چیرونکو داسې شواهد راغونډ کړي دي چې ادعا پکې شوې ده چې محمد بن سلمان او هغه ته نږدې کسان په دې پیښه کې لاس لري. دا راپور د شپږ میاشتو څیړنو نتیجه ده چې ملګرو ملتو د دې خبریال د مړینې پر پیښه چمتو کړی دی. په راپور کې ویل شوي دي چې خاشقجي پرته له محکمې قصدن وژل شوی او د نړیوالو بشري قوانینو له مخې سعودي عربستان د دې پیښې مسؤل دی. راپور کې یو شمېر هغه ژغونه چې د سعودي عربستان د کنسولګری دننه ثبت شوې دي چیرل شوې دي خو دا ژغونه په اسانۍ نه اورېدل کیږي. د ترکیې د استخباراتو چارواکو په وینا شای جمال خاشقجي لومړی په پیچکاری بیهوشه شوی وي بیا په پلاستیکي کڅوړه سره بند شوی وي. د ملګرو ملتو ځانګړي څېړونکو اګنس کالامارت لنړیوال ټولنې غوښتي دي چې د سعودي عربستان د ولیعهد پر ضد او د هغه د شخصي شتمنیو پر ضد لاس پکار شي او تر هغه چې محمد بن سلمان خپل بې ګناهی نوي ثابت کړي بندیزونه دې پرې ولګول شي. د بریتانیا د ګارډین ورسپانې په باور د ملګرو ملتو د راپور به پر سعودي عربستان او دغه هیواد پر ولیعهد محمد بن سلمان فشارونه زیات کړي. سعودي عربستان په خو هم ورته تورونه به بنسټه بللی وو چې ولیعهد محمد بن سلمان دی په دې پیښه کې لاس ولري. ریاض وای خاشقجي د بد چلند پر مهال ساور کړي او محمد بن سلمان هیڅ لدی پیښه خبر نه وو.
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
او سم راځي اسمت ساروان ته وښ شو د مولا داسي مصنوعي ذہانت د جوړیدو له هڅو خبرې چی د غږ له ثبت وروسته د چیرې تشخیص کولای شي.
چیرونکو د مصنوعي ذہانت یا ارتفیشل انټيليجنس داسي سیستم جوړ کړی چی د خلکو د ژغ یا ثبت شي بشخ په اوریدو د هغوی د چیرې ځانګړتیاوي پیژندل شي. دا سیستم د امریکا د ماساچوسټس د ټکنالوژي انسټیټیوټ چیرونکو جوړ کړی او سپیچ ټو فیس نومیږي. د مصنوعي ذہانت نرم کالی یا سافټویر د صوتي کلیپونو په اوریدو د هغه کس چیره ترسیموي. چیرونکو وایي د دې چیرنې هدف دا دی چې د یو کس د خبرو کولو د طریقې لاري د هغه ظاهر یا چیره تر څه حد پیژندل کېدای شي. په دې کې شک نشته چې د هرې چیرې ځانګړې ژغنوي او چیرونکو هم وایي چې دوی له دې لارې د چا چیرې سل په سلو کې نشي پیژندلی بلکې غواړي چې د فرد د چیرې اصلي ځانګړتیا معلومه کړي. د مصنوعي ذہانت پر دې سیستم د یوټیوب ویډیوګانې چیرل شوي او د هغو د ژغ او تصویر ارتباط تشخیص شوی دی. پر دې سربیره دا سیستم د خلکو عمر، جنسیت او حتی قومیت هم تشخیص کولی شي. دا سیستم په دې کارونو کې د انسان د حالت تارتیانه لري. د چیرونکو په وینا له دې سیستم څخه په راتلونکي کې ډیر کار اخیستل کېدای شي.
اوس هم ستاسو څو پیغامونه راخلو. محمد قاسم سواک د هلمند ولایت څخه وای ولسی جرګی کې چې کوم کسان د خپل شخصي جیبونو د ډکول لپاره ناستی او کار نه کوي نو د ده په وینا ولسی جرګه باید ړنګ شي. د څارګر په نوم له زابل نه یو اوریدونکي لیکلي د سولې خبرې ځکه اوږدې او بې نتیجې روانې دي چې طالبان په خپلو چارو کې نه خپلواک او د پاکستان د عوامرو تابع دي. کریم شیدا د غزنی د مقر نوی حکومت باید په هیواد کې دننه خلکو ته معیاري روغتیایي خدمات برابر کړي څو پاکستان ته د تلونکو افغانانو کچه چې ډیره برخه یې ناروغان جوړوي راکمه شي او لږ تر لږه د ویزو بیروبار راکم کړي. زلاندی غزنی نوی پاکستان د انګلستان احترا شوی هیواد دی او طالبان بیا پاکستان رامنځته کړی دی. د دې اکوي چې د دې چارې لپاره باید انګلستان سره خبرې وشي. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دا ستاسو اسمسونه وو او پیغامونه مو وو چې خبره شول. هیله ده چې په خپلو راستولو پیغامونو او اسمسونو کې د خپلې سیمې په اړه راته ولیکئ، د خپلې سیمې د ستونزو په اړه راته ولیکئ. مننه کوم. وسم یو ور بیا د مهمو خبرونو سره ټکی نن د جون شلمه په نړۍ کې د کډوالو ورځ ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې شاوخوا 300,000 افغانان له بهر هیواد ته ستانه شوي، خو لا هم په میلیونونو افغانان په پاکستان او ایران کې ژوند کوي. ټاکل شوی چې راتلونکي اونۍ د سام غونډه په ترکیه کې جوړه شي. له سام څخه مطلب هغه هیوادونه او سازمانونه دي چې له افغانستان سره مرستې کوي. د امریکا د وبخیدا بی پولی خبری اعلان ود د ملګرو ملتونو لوري د سعودي خبريال جمال خاشقجي د مرګ د دوسیه د څیړنې ستاینه کړي. د ملګرو ملتونو ریپورت وايي ګڼ شواهد موندل شي د خاشقجي په مرګ کې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان لاس ولري. د امریکا د متحده ایالاتو سمندري ځواکونو پرونی یو سمندري ماين او د مکناتیس ټوټې د متحده عربي اماراتو په یو بندر کې ننداري تکي خودي. او ټاکل شوی چې د کرکټ په نړیوال جام کې نن استرالیا او بنگلاديش مسابقه وکړي. خبرونه په دوهمه برخه کې تاسو د بشری حقوقو په اړه د ازادي رادیو ځانګړي پروګرام او همدارنګه ژوند په شیبو کې اوریدلای شي. خو مخکې لدینه چې دی ونیزو پروګرامونو ته ورشو، ورسته ریپورت راخلو. د بلخ ولایت په یو شپر لری پرتو او ناامن ولسوالیو کې خلک روغتیایي خدماتونو څخه به برخې دي. د چاربولاک، چمتال، دولت آباد او زرا ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې په خپلو سیمو کې روغتیایي کلینیکونو ته لاسرسی نه لري او له همدې امله پوستونځو کې دي. د بلخ د عامې روغتیا چارواکي دا کوي چې هڅه یې ده په لرو پرتو سیمو کې په عادلانه توګه صحي خدمات وړاندې کړي. مجیب حبیب زی پرې ریپورت لري. ورپسې د بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرامونه مه هېروئ.
په بلخ کې د لرو پرتو ولسوالیو اوسیدونکي شکایت کوي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او له حکومت څخه غواړي چې په خپلو سیمو کې ورته روغتیایي مجهز کلینیکونه جوړ کړي. د بلخ د چاربولاک، دولت آباد، زاری او چمتال ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې د یادو ولسوالیو په اکثرو سیمو کې خلک روغتیایي کلینیکونو ته لاسرسی نه لري او هغه صحي کلینیکونه چې د ولسوالیو په مرکزونو کې دي هم خلکو ته په موقع او مناسب خدمتونه نه وړاندې کوي. د ډاکترانو کموالی، په کافي توګه د درمل نشتون او د څلور ساعته خدمتونو نه موجودیت هغه څه دي چې د بخت لرو پرتو ولسوالیو په مرکزی کلینیکونو کې خلک ورسره په ستونزو کې دي. سوریا د چاربولاک ولسوالۍ و اوسیدونکې ده. هغه یې پاړه وایي کلینیکونه ډیر کم دي. درې کلینیکونه موجود دي، له دې جملې څخه دوه غیر فعال دي. یو یې فعال دی چې د ولسوالۍ په مرکز کې موقعیت لري. په دغه کلینیک کې په موقع ډاکتران حضور نه لري. ناروغان د ستونزو سره مخ دي. په عین وخت کې درمل هم ډیر په ستونزه پیدا کیږي. متخصص ډاکتران خو هیڅ هم نشته. د چمتال په ولسوالۍ کې چې ډېرې سیمې د طالب وسلوالو تر ولکې لاندې دي، خلک د خپلو روغتیایي ستونزو د حل په برخه کې حکومت په بې پامۍ تورنوي. د چمتال ولسوالۍ د البرز سیمې یو اوسیدونکی محمد کریم وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د شته روغتیایي مرکزونو څخه یوازې یو کلینیک چې د ولسوالۍ په مرکز کې موقعیت لري نسبتا مناسب صحي خدمتونه وړاندې کوي، خو په نورو کلینیکونو کې یا متخصص ډاکتران نشته او یا هم په کافي توګه درمل نه پیدا کیږي. هغه زیاته کړه
چمتال د میجاګر کلینیک
په چمتال کې وروره دلته کلینیک مجهز نشته، ادویه هم دلته نه پیدا کیږي. د ناروغانو ستونزو ته رسیدګي په موقع نه ترسره کیږي. دلته خلک له ډیرو ستونزو سره مخ دي. په همدې حال کې د بلخ د عامې روغتیا ریاست مسؤولان ادعا کوي چې په ټولو ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه د ولسوالیو د نفوس په پام کې نیولو سره جوړ شوي دي. د بلخ د عامې روغتیا مشر ډاکټر نصیر احمد دورانی مانی چې د دغه ولایت په ولسوالیو کې د صحي خدمتونو کچه ډیره ټیټه ده. هغه زیاته کړه چې دوی هڅه کوي تر څو د روغتیایي خدمتونو د کچې د لوړوالي تر څنګ په ولسوالیو کې د روغتیایي مرکزونو ویش هم عادلانه ووسی. ښاغلی دورانی وویل
فعلاً زموږ کار دا دی چې په دغه صحي مراکزو کې خدماتو کیفیت لوړ کړو، د خدماتو عرضه لوړه کړو، د دې کمیت لوړ کړو، دلته کمبوتات پوره کړو او د دوی هغه نظارت او تفتیش سی وشي. دومه مسله به دا ده چې مونږ دغه صحي مراکز په عادلانه شکل جوړ کړي دي یا نه، یا په بعضو ډېر دي یا په بعضو سیمو کې کم دي. دا نو بیا یو اوږدمهاله ستراتیژیک فکر غواړي.
په داسې حال کې د بلخ د عامې روغتیا چارواکي وایي چې هڅه کوي تر څو په ولسوالیو کې خلکو ته د صحي خدمتونو لړۍ معیاري کړي، چې د بلخ په اکثر ولسوالیو کې د طالبانو د حضور په دلیل ښځینه ډاکتران د کار کولو څخه ډاکوي. موجب حبیب سای، آزادی رادیو، بلخ.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه او خیچری، زه فرشته غنیم او تاسو د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته هر کلی کوم. درنو اوریدونکو، څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د تاسیس ورځې منځنه وشوه. له همدې کبله مونږ غواړو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تر وپیژنو. په دې خبرونه کې په دې موضوعاتو خبرې کوو چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کله تاسیس شو، کوم فعالیتونه یې ترسره کړي، څه لاسته راوړنې لري او خلکو ته یې څه ګټه رسیدلې ده. په همدې اړه غواړو د دغه کمیسیون د څېړنې او نظارت برخې غړي محمد عالم عزیزي سره خبرې اترې ولرو. ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. په لومړي سر کې غواړم په دې اړه وغږیږو چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په کوم کال او د کومې حقوقي اړتیا له مخې رامنځته شو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي قدم کې زه د آزادۍ رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. تاسو د سوال په ځواب کې باید وایم چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د 1981 کال د جوزا د میاشتې په 14 نیټه د 302 نمبر فرمان په اساس تاسیس او جوړ شوی. د کمیسیون د تاسیس مبنا او د تاسیس ضرورت د هم نړیوال مبنا لري او هم داخلي. نړیوال مبنا په دې معنا چې ټول هغه هیوادونه چې د ملګرو ملتونو غړیتوب لري هغه د پاریس د اصولو پر اساس یا د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د 134 نمبر قطعنامه په اساس چې هغه په 1993 کې تصویب شوې ده چې د پاریس اصول هم ورته ویل کیږي. د هغې په اساس ټول هغه هیوادونه چې د ملګرو ملتونو غړیتوب لري هغه باید د بشری حقونو د وضعیت بهبود او د بشری حقونو څخه د څارنې لپاره باید ملي نهادونه د بشری حقونو ولري تر څو هغه د کامل واک او صلاحیت چکتنان وي او په داخل د هغه ملک د بشری حقونو له وضعیت څخه څېړنه وکړي، د بشری حقونو څخه حمایت او دفاع وکړي. همدارنګه خوشبختانه موږ او تاسو شاهد یو چې موږ افغانستان په 1991 کال کې د لومړي ځل لپاره یو ډېر جامع او ښه اساسي قانون چښتن شو او د اساسي قانون د لویې جرګې د خوا تصویب شو. د دغه اساسي قانون د 55 ماده پر اساس د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون تاسیس او جوړ شوی دی. د دې تر څنګ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دند او کونو قانون د دغه کمیسیون یو بل د ایجاد یو بل حقوقي مبنا ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دند او کونو قانون لري او د خپلو دند او کونو قانون چې په څلورو پسلونو 15 مادو کې په 1994 کال کې تصویب شوی دی خپل فعالیتونه او کړنې سرته رسوي.
عزیزي صاحب، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون اهداف، صلاحیتونه او دندې کومې دي؟
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د خپلو دند او کونو د قانون په اساس 15 مهمه موخه لري او د دغه موخه ته د رسیدو لپاره هلې ځلې کوي. لومړنۍ موخه د بشري حقونو لپاره رعایت څخه څارنه ده. دوهمه موخه بشری حقوقو نه حمایت او پراختیا په رابطه کار کوي. دریم د اساسي او بشری حقوقو وزاده څخه د خلکو لاسرسي څخه نظارت کوي چې د افغانستان ټول وګړي هغه خپل اساسي او بشری حقوقو او وزاده ته لاسرسي لري او کنه، او څلورم د بشری حقوقو د سرغړونو پیښې بررسي او تحقیق کوي. کله چې د وچا بشری حق نقض شي، د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون هغه نقض مستندوي، هغه نقض چیړي، هغه نقض برابطه تحقیق کوي او د قربانیانو څخه حمایت کوي. همدارنګه د بشری حقوقو د بهبود او پراختیا لپاره مؤثر اقدامات تر لاسه لاندې نیسي. د بشری حقوقو څخه د آگاهی ملی برنامه پلی کوي. دغه یغه مهم اهداف دي چې دغه اهداف ته رسیدو لپاره فعالیت کوي. همدارنګه د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د دند او وکونو قانون په یوشتمه ماده کې د کمیسیون دند او وکونه غلطه تفصیل سره راغلی دي. شاید د وخت کمبوت له خاطره ټولو ته یادواري د ټولو نه ونه شو کړی. زه غواړم دلته د ځینو مهمو واکونو او دندو څخه ته اشاره وکړم. اولینه دنده د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دا ده چې د بشري حقوقو پر عمومي وضعیت په ټول افغانستان کې نظارت وکړي، څارنه وکړي. همدارنګه د اساسي قانون د احکامو له تطبیق او نورو حقوقو قوانینو مقرراتو لوایحو او تعهداتو له تطبیق څخه نظارت کوي، کوم چې د بشري حقوقو پر وضعیت باندې تاثیر گذار دي. هر قانون چې په افغانستان کې پاس کیږي، هر قانون چې جوړیږي، هغه قانون مو ګورو که چیرته په هغې کې دغسې مواد ځای په ځای شوي وي چې د بشري حقونو له ارزښتونو او معیارونو او د خلکو د اساسي ازادیو سره په ټکر کې وي، هغه قانون د اصلاح دپاره موږ اقدام کوو. په دې هکله موږ ډېرې ښې لاسته راوړنې هم لرو. له اداري، عدلي، قضایي، انتفاعي، غیر انتفاعي، ملي او نړیوالو سازمانونو له هغو کړنو کوم چې په بشري حقونو په وضعیت باندې تاثیر لري، موږ د هغې څخه څارنه کوو. د لاسرسي وړ او عادلانه خدماتو او تامیناتو ته د خلکو د لاسرسي څخه موږ نظارت کوو. لکه مخکې مې چې وویل چې ټول خلک په یو ډول بدون د هیڅ ګونه تبعیض خپلو ټولو هغه عادلانه خدماتو تامیناتو ته چې دولت یې باید وړاندې کړي لاسرسی لري او کنه. آیا د افغانستان ټول خلک تعلیم او تربیې ته لاسرسی لري کنه؟ آیا دوی ټول صحت ته لاسرسی لري او کنه لري؟ دغه خدمات او تامینات چې دولت مکلفیت یې چې باید وړاندې کړي، دغه د عادلانه لاسرسی څخه موږ څارنه کوو. د ازادۍ د سلب له مراکزو لکه زندانونو، توقیف خونو، نظارت خونو، د دغې څخه څارنه کوو. او غلطه چې کوم کسان چې بندیان دي هغوی ازادي سلب شوی ده، موږ ګورو چې د هغوی سره په هغه محلاتو کې د دوی هغه بشري حقونه رعایت کیږي او کنه، آیا د دوی سره انساني چلند کیږي او کنه، موږ له دې څخه څارنه کوو. همچنان د بشري حقونو څخه چې کله سرغړونه وشي، د هغې پیښې موږ څیړو، د هغو په رابطه موږ خپل اقدامات او اجرات کوو. همچنان د بشري حقونو د نقض د مواردو، یعنې کله چې بشري حقونو نقض کیږي، د هغې په رابطه موږ دا صلاحیت لرو، دا واک لرو، دا مو وظیفه ده چې اسناد، شواهد، مدارک راټول کړو او په هغې رابطه مستقل خپلواکې. همدارنګه موږ د بشري حقونو د آګاهۍ او زده کړو ملي برنامې تطبیقوو په ټول هیواد کې. موږ چې مختلف اقشار د ټولنې باید د بشري حقونو له اساساتو څخه خبر شي، دوی خپل حقوق وپېژني، همدارنګه د نورو حقوق وپېژني. په دې رابطه موږ خپلې برنامې لرو او هغه پلي کوو.
که دا هم راته ووایي چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې اوولسو کلونو کې څه لاسته راوړنې درلودې؟
له نیکه مرغه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د تاسیس نه وروسته په دغه اوولسو کلونو کې، سره له دې چې ډېر مشکلات او ستونزې لا هم زموږ په هیواد کې شته، خو ډېرې مهمې لاسته راوړنې هم لري چې زه غواړم د نمونې په ډول د څو لاسته راوړنو څخه یادونه وکړم. په دغه تیرو اوولسو کالو کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون اوولک او پنځه شپېته زره او درې دېرشو تنو ته موږ د آگاهي عامه تعلیمي او آموزشي برنامې جوړې کړي چې په دغو خلکو د بشري حقونو د مختلفو برخو په رابطه، د نړیوالو قوانینو په رابطه، د ملي قوانینو په هکله دوی ته لازم آگاهي ورکړل شوې ده. 2,800 شکایتونه چې کمیسیون کې ثبت شوي دي ته رسیدګي شوې ده، او اکثره شکایتونه چې دلته د بشري حقونو د نقض مواردی موږ چړلې دي او هغه ستونزې حل شوې دي. همدارنګه 8,000 قضیې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې چې په کمیسیون کې ثبت شوې وي، هغې ته رسیدګي شوې او هغه حل شوې دي. 4,290 افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د آزادۍ د سلب له مرکزونو څخه نظارت کړی دی او د دغه نظارت په نتیجه کې 1408 تنه هغه زندانیان چې د دوی آزادی په غیر قانوني ډول سلب شوی و او موږ هغه تشخیص کړل چې دا بېګناه دي او غیر قانونی بندیان شوی دی هغه د موږ د نظارتونو په نتیجه کې د زندان څخه آزاد شوی او خوشی شوی دی موږ تاسو په جریان کې چې متاسفانه په تیرو کلونو کې په افغانستان کې زیر زورواکان وجود درلود او دغه زورواکانو قانون په خپل لاس کې نیولی و په ډیرو سیمو کې دوی شخصي زندانونه لرل خوشبختانه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په ټول هیواد کې موږ 50 د آزادۍ د سلب غیر قانوني مراکز چې د زورواکان و افراد و اشخاص د خود جوړ شوی و تشخیص کړي مو دي او د موږ د مداخله په اساس هغه بند شوي دي موږ په تیرو 18 کلونو کې 8 مورد څېړنې په مختلفو بېلو موضوعاتو بشري حقونو په موضوعاتو باندې مو څېړنې سرته رسولې دي او د هغو څېړنو په نتیجه کې مو موږ دولت ته مشخص پیشنهادونه ورکړي دي او د هغو پیشنهادو په اساس په پالیسیو کې په قوانینو کې تغییر راغلی خوشبختانه موږ 15 مورد ملي تحقیقونه سر ته رسولی دي چې د هغې ملي تحقیقونو نتیجه هم ډیره ښه نتیجه یې ورکړې ده او چې مثلا زه کولی شم د یوه ملي تحقیق په رابطه چې موږ د یوه بچه بازۍ په اطفالو باندې د بچه بازۍ په رابطه کومه ملي څېړنه وکړه اوس خوشبختانه د موږ د پیشنهاد په اساس د جزا په نوي قانون کې بچه بازۍ جرم بلل شوې ده هغه څوک چې دا عمل سرته رسوي باید عدلي تعقیب لاندې ونیول شي
ډیره مننه کوم عزیزي صاحب
د تاسو نه هم ډیره مننه
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کجی به دې کوونه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار به په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني په لوګر کې د مس عینک د تاریخي آثارو په حق لا پوهیږي
لږه د مرغ چې د مول لړای ځل دی چې د تزر غلا یم ډیر زیات علاقه مند او لیوال يم د داسې ځایونو لیدل
د مس عینک په لرغونو آثارو کې کوم ټوک شته او د تاریخ په کومو دورو پورې اړه لري
مجسمه دي سکه ده نقره ای سکه مسی سکه ده زردشتیان و معبدی ده بودایان و معبدی اگر کسان چه اول را غلی ده اول تا اوسیده لیده
نن پا همدی حکل خبری کهو په پیل کې د مس عینک د تاریخي آثارو لرغونتوب ته تم کیږو بیا یې ارزښت څېړو او د مسولو کسانو خبري هم اورو زه وږمه جبار خیلیم او د خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده قدر منو اوریدونکو افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې لرغونی او تاریخي آثار له ډیر پخوا وختونو څخه په غرونو دښتو او درو کې خوندي ساتي خو د جنگ جګړو او ځینو نورو پیښو له وجې یو شمېر با ارزښته تاریخي آثار مات خرڅ او یا هم ورک شول په هر صورت په لوګر کې مس عینک هغه لرغونې سیمه ده چې په زرهاوو تاریخي آثار پکې موندل شوی دی کله چې په 2009 میلادي کال کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرانسوي لرغونپوهانو په مرسته د لوګر په مس عینک کې تاریخي آثار کشف کړل نو په یاد سیمه کې د تاریخي آثارو د پیژندنې په موخه کار پیل شو هغه تاریخي آثار چې د لیک دبلو وړ وو هغه یې د کابل ملي موزیم ته انتقال کړل او کوم لرغونی آثار چې د لیک دبلو وړ نه وو د هغوی د ساتنې لپاره یې هملته په سیمه کې مسؤل کسان وګمارل چې ساتنه یې وکړي د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لرغونو آثارو د پیژندنې د ریاست سرپرست او په سیمه کې د لرغونو آثارو د پیژندنې عامر خیر محمد خیرزاده وایي چې دوی د لوګر په مس عینک کې د لرغونو آثارو د پیدا کولو لپاره کندنی په یو لسو دورو کې تر سره کړی دي چې لای هم کار روان دی
دیال سو 55 کال کې کله چې د کانو انجینران د مدن لخوا آلته تللی وو د سروي پرمنس کې دوی و پیدا چې دلته تاریخی آثار شته بیا دغه آثار پاتا شو ترسو چې د چنایان و پرمنس او د افغانستان د دولت پرمنس د استخراج قرارداد عقد شو بیا 2009 کال کې د لوګر د فریاد کار رسمان پیل شو
لکه څنګه چې وویل شول لمساینک څخه لاسته راغلي لیکدونکي آثار د کابل په ملي موزیم کې ساتل کیږي دا چې کوم آثار دي او څه ډول یې ساتنه کیږي زموږ همکار فرشته مرسل موزیم ته ورغلی او له نږدې څخه یې د مس عیناک لرغوني آثار کتلی ورته غوږ شئ
قدر منه دوستانو دلته چې د مس عیناک تاریخي آثار ښودل شوي دي د دې ځای د مسؤولینو په وینا تر ورځ له هر ښوونځي څخه ډلې ډلې زده کوونکي راځي او دا ګوري او دوی بیا د مس عیناک تاریخي آثارو په هکله معلومات ورکوي همدا اوس ما سره دلته یو زده کوونکی دی په پیل کې مونږ پوښتنه وکړو چې خپل نوم راته ووایي
نوم مې مصطفی ده د چناقلی مکتب نه راغلی استو موزیم ته دې خاطر راغلو چې مونږ د افغانستان تاریخي آثارونه د شاین وینو دلته چې مونږ تخکاری سره کم شاین او په کتابونو کې شته دي خو موږ هم داسې لایف چې څوک وینه هغه ډېر خدا ورته او ډېر پرې تاثیر
هم په همدغو قباکو کې تقریبا لاسو ته رسیږي کوم یو ډېر خوښ
زما هغه پاسنه ډېر خوښ شو چې ډېر یو ښایسته نقاشي پکې کړی ده او ډېر ښایسته په یو شکل باندې جوړ کړی او دلته یې ښه ده
او ماستې سړی ګوري د زمري عکس پکې
ښکاري د زمري عکس پکې ښکاري
د
همدې لپاره دې خوښ
شو مخکې نیم د لوګار د مس عیناک د تاریخي آثارو په هکله څه اورېدلي وو
تر اوسه پورې خو څه اورېدلی نه وو چلته راغلو مونږ ته یې ویلې او مونږ ډېر پېښه پوه یم شو او ډېر ښایسته شیان هم دي
ډېره مننه یو ورور چې فکر کوم دی هم د خپل کار لپاره دلته راغلی ده چې څېړنه وکړي او د لوګار د مس عیناک د آثارو په هکله معلومات پیدا کړي له دوو آثارو څخه لیدنه کوي له دوی سره به هم لنډې خبرې ولرو په پیل کې خپل نوم راته ووایه
ز فضل ربونی قزیزای نو میگم دته چی ګورم ماته دی پخوانی او نیاکانو نکلونه را پیاد شیا او بیا وی کومه غا حکایتونه چې موږ تکړی دی هغه ماته سترګو ته ودرینو له هزا د داسې مجسمو لیدل یو خاص احساس انسان ته وربشي
دلته د کابل موزیم دا ډیره یو خپل فضا هر اتاق کې بیل بیل رڼاګانې دلته لکه زره سور موسم کته سره توې چې څومره په تاسو باندې ښه تاثیر وکړ او رواني له هاز نه تاسو خوښ کړئ
زه شخصا خپل ډیر زیات علاقمند او لیوال یم د داسې ځایونو لیدل هر هغه څه چې موږ په موزیمو کې دی هغه د موږ د فرهنګ د کلتور او د رسم او عنعناتو ښکارندوی کا او زه اړینه بولم چې هر وګړی د داسې موزیمونو لیدنه وکړي تر څو د موږ د پخوانیو پیړیو رسم او عنعناتو فرهنګ او کلتور او تاریخ نه آگاهی پیدا کاوه او خبر شي
پیغام دې څه ده خلک د دوه سرقم کتنه وکړي سرقم ساتنه وکړي
د موزیم یو اصول دادی چې لاس نه باید ورول شي او د ټولو هغو دوستانو او ملګرو نه مې هیله دا ده چې کله موزیم ته د لیدو د پر رسینو هغه اصول او قواعد د موزیم باید مراعات کړي
بله تاسو خپل څنګه دلته خو ځینې مجسمې دومره ښکلي دي چې سړی غواړي نږدې ورشي او لاس ورته نږدې ورکړي تاسو خو دا کار نه کړی
زه در اصل اصول او قواعد مراعات کړي دي او د دې لپاره چې زه خپل هغه کلتوري مینه او تنده په ماته کړم نو زه عکسونه ترې اخلم
ډیره مننه
هیله کوم
همدا اوس له ما سره د کابل د موزیم د تاریخي آثارو د برخې کارکوونکې شازیه هم درده دلته د دې اتاق په شروع کې ځینې عکسونه په دیوال باندې بندي دا په کوم ځای پورې اړه لري
خورې څنګه تاسو ګورئ دغه انځورونه ټول د مس عیناک څخه اخیستل شوي دي دغه ډیره یوه قدیمي پخوانۍ سیمه وه چې یعنې دې سیمې ته موږ بودایي سیمه ویل تقریبا 2500 سکې د هغه ځینه لاسته راغلي دي یوولس سوه څلور اویا از سر نوشیان مثلا لکه شمدانیان مجسمی اف آثار چی دی حقی زی سخد خور دلان نلا سر آقلی دی مونگا لا سر آوری دی او اغا موزیم تر آوری
پدی بل تصویر که صدا؟
استوپا استوپا حق زی تاویل که گی چه ال تا اول چکل حقوی دی بودیزم پدوری که جور آوله نو آقوی به دی بودا ویخت نوکان قیمتی شایان پی کوزی که هچه سکه پیسی زیورات داشتن بپکه هچه حال بیا بای ال تلان دی خخ جوړول هلته یو استوپه جوړول چې لکه راهبین بلته کې نستیدل
د خاطر ازو دلته یو بل تصویر دی چې یو ډیر ښه ښکاری دی مګر په منځ کې مات مات لوخي دی ډول
دی دلیل یو زلزلې د شان یو بل د چې موږ کار او بل د چې د سیړنې چې جریان لري د سیړنې په وخت امکان لري چې د بیل په واسطه بعض شیان مات شي
وړاندې اتاق کې نور مجسمه هم شته دوته په ورسو راځي په یو ویترین کې ډېره یو ښایسته مجسمه ده ډېره وړکۍ ډېره ښایسته د دې پاکه معلومات ده
په ډېر باریکه ډول باندې جوړه شوې ده کله چې سیند اوبه راځي د سیند غاړې ته شاید تاسو یو ډول مواد لیدلي که نه چسبناکه ښه ده او بیا ګچ د شیانو سره یو جای کې چې د هغې څخه جوړه شوې ده او د بودا مجسمه ده کله چې تاسو اوسینچه د یوې مجسمې په سر داویخته چې ټوله یې دي ته اوسینچه وایي دا خپله د بودا د مجسمې حالت موته څرګندوي
د بودا دا مجسمه ډېره زیاته جگرخونه ده خفه ده
خفه ده خدا د اطمینان په حالت کې ده
د اطمینان په حالت کې سره جگرخونه
وون انداز سوچی مکس کی
روز دی خواته دی بودا په مجسمو کې یو داسې مجسمه پیدا کو چې هغه خلک زره خوشحاله یې کنه
لږ خوشحاله یې وو دلته چې تاسو ګوری کنه دا هغه مجسمه ده چې بودا لک خوشحاله ده پکې او دا ویخته سمره خواسته دی حلقه حلقه بڑی خواسته ده حتی یا خال لری چه دا خپل دا خال هم دیده دا قدرت خی
بله
یعنی ازو فکر کنم چه دقیقه به اغا خواسته مجسمه ایچ تاسو این لطوی
او دا هم دی مثل اینک به تاریخ اثار بریار بندی
دقیقه لندارتون طول دی مثل اینک آثار دی
بیرتا با اوزو خواک دی غبل اتاق تر مثلا دا هورکی قابه کنه دا څنګه
هر څوک چې راځي فکر کوي چې دا قاپه کنه دی مگر دا تاسو به دا ایندی فلمونه لیدلی کنه چې دا د معبد شو خو کې دا غس شیان گدی شمدانیان هاندې بیا دې کې ور لګی فلتک دی دا هم د مس عینک څخه خلاص تر غلی دی
دیدی چې رول ساتنه کوي چې دا خراب نسی
مثلا یو لسا سلو روی از هر دی کنه چاغه پارچی لري یعنی ډیر زرګونو کیږي چاغه موږ په دیپو کې ساتل دي موږ په دیپو کې هوا کشان نصب کړی دي هر وسار ته موږ خپل درجه ته چې ضرورت لري موږ ورته ساتنه کوو
تر ټولو په خانه او زوړ اثر چې مثلا نکس خلاص تر اخره هغه څو کلم ده
2000 کاله مخکې 2000 سل کاله مخکې تاریخ لري
هغه چیرې ده
هغه هغه شایان دي چې د برونز دورې پورې را لري
بله
هغه په دیپو کې دي
او هغه تاریخي اثر چې هغه ځوان ده عمر ډیر زیات نه دغه کوم ده
هغه نو چې ډیر ځوان ده دغه تاسو ګوري چې دغه لاندې د خټو څخه جوړ شوی چې دي دغه ټول ځوان دي
منګای
منګای دبل چلاو صاف
ډیر زیاته معنی نه زوندې اوسې
تاسو نه هم معنی نه
زمانوم اید محمد تخلص می بغرض د پکتیا ولایت د اریوب زازای ولسوالی د جبارخیل کلی وسیدون کیم ز شاعریم هم د تاریخ وسادم ز د آزاد رادیو نه د ژوند په شیبو کې خبرونه هر وخت اورم ډیر استفاده میتنه وکړی او هر مشه د پر خپل رادیو د ځون سره کېږه د هر مشه د پر او مقصد دغه پروګرام می مو ډیر زیات کو کیږي
خو وختونو کې د لوګر په مس عینک کې واړه خارګوټي هم کشف شوی وو د لرغون پوهانو په وینا دا خارګوټي د بودایانو زاړه خارونه وو په مس عینک کې پیدا شوی لرغون آثار له خورا ډیر ارزښت خبر خمندي په یادو آثارو کې داسې شیان هم شته چې په لومړی او اتم میلادي قرن پورې اړوند دیږي دا چې مسول کسان د دې تاریخي آثارو د ساتنې لپاره څه کوي بیا هم ښاغلی خیرزاده وایي
منقول آثار خو مون رسمن کابل موزیم ته لیگو او هغه چې غیر منقول آثار ده پسا کې محفوظ ده الته یو غند ده غند محافظ مساینک پنوم هغه الته کمربندون اچول ده الته پوسټی دي ده هغه ساتنه کوي مون خپل طرف دپارټمنټ ترمیم ده آثار لرو هغه وقتن فوقتن آثار او تغ آثار چې گیلی آثار ده مجسمه ده او پساه کې اوس هم موجود دي هغه آثار ده وقایع کوي دغه خبر اخلي خراب نشی پم به خاطر
افغانستان 15000 کلن تاریخ لري کوم آثار چې د لوګر له مس عینک څخه لاس ته راغلي دا ښیي چې په یاد هیواد کې د تاریخ په اوږدو کې بیلابیل ادیان تیر شوي دي په دې هیله چې تاریخي آثار لکه څنګه چې په کار دی وساتل شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو تر بیا ښې چاره